آزادی و یا facebook.com/azadiR. خدا نگهدار.
ده سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو په ویبل پښتو خبرونه کې موزنور یاست. نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورې چې په افغانستان کې د ناتو چارواکي وای ډیر ژر به د هغه زندان بندیان افغان دولت ته وسپاري چې اوس په هلمند کې د برېټانیا په پوځي اډه بسچن کې ساتل کېږي. د خبرونه دوهم نیمایي مو دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو په ضد د ادارې په هغه ورستی راپور انتقاد کړی چې افغانستان د مخدره موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد بللی دی. په کونړ کې پرون مازدیګر د تندر د لویدو له امله څلور کسان وژل شوي دي او د مصر ولسمشر په دې هیواد کې دوامداره اعتراضونه د هر څه د پټه پدریدو په معنا وبلل. اوس هم پوره خبرونه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي نه پوهیږي چې د جرمونو او نشه یي موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چیرې لګولي دي چې په دې هیواد کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم ترلاسه کړي دي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر ازادي راډیو ته د څرګندونې د یو ان او ډی سی د هغه راپور لمخې ورسته د هغه راپور لخبریدو ورسته وکړي چې په کې افغانستان یو ور بیا د نړۍ د نشه یي موادو تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد بلل شوی دی. ښاغلی اظهر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو په هڅو باندې په انتقاد سره داسې وویل:
د ایران مشتایو ندیتی چې دا درشت ارقام چې دوی دنیاواله ته دغه خبروي، دوی په افغانستان کې څه کوي؟ د فرض دي چې دونرانو څخه دوی پیسې عارفاله، دوی پیسې او فند اخلي، دا پیسې چیرې مصرفوي؟
له جرمونو او نشه یي موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا ان یو ان او ډی سی د چهارشنبې په ورځ په هغه کلنی راپور کې چې په ویانا کې خپور شو وویل، اوس هم د نړۍ د نشه یي موادو په سلو کې څلور اویا برخه په افغانستان کې تولیدیږي. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماین په چاودنه او د پولیسو او طالبانو په نښته کې د قهرمان په نوم د طالبانو د یو قمندان په ګډون څلور تنه وسلوال وژل شوي دي. د زابل د نوبهار ولسوال وزیر جوادي ازادي راډیو ته وویل چې د قهرمان په نوم د طالبانو د قمندان د ناتخیلو په سیمه کې له افغان عسکرو سره په نښته کې وژل شوی او پاتې درې تنه وسلوال هم په همدې سیمه کې د ماین د ښخولو په مهال د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د جوادي په خبره له طالبانو سره په نښته کې دوه سیمه ییز پولیس هم ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه ندې ویلي. په کونړ کې د تندر د لویدو په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. د کونړ د امنی قمندانۍ ویاند شیرولی سمیم ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون مازدیګر د شیګل ولسوالۍ په یوې سیمه کې شوې ده. له دې طبیعي پیښې وروسته بارانونه هم ورېدلي چې له عملی سیلاونه راوتي، خو چا ته زیان نه دی اړولی. له بلې خوا د امنی قمندانۍ ویاند شیرولی سمیم وایي چې په دوو بېلابېلو پیښو کې نن سهار یو پولیس او یو عسکر ټپیان شوي دي. د ده په وینا محلي پولیس په سرکانو ولسوالۍ کې د بم په چاودنه کې ټپي شوی او د ملي اردو یو سرتیری هم په زیاباد ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې ژوبل شوی دی. طالبانو د سرکانو ولسوالۍ د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. او یوې ځوان نجلۍ په بغلان ولایت کې ځان زنده کړی دی. په بغلان کې د ښځو د حقونو یو فعالې نادرې نهرینوال ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو د جینۍ کورنۍ ستونزه هم نه درلوده. د اغلې نادرې په خبره د ځوان نجلۍ پرون له غرمې وروسته په پلخمري ښار کې په خپل کور کې ځان زنده کړی دی. په افغانستان کې په زور باندې ودونو ته مجبوره کول او کورنۍ تاوتریخوالي په اکثر مواردو کې د دارنګه پیښو علتونه بلل شوي دي. بیا هم مخراغلی. د مصر ولسمشر محمد مرسی خبرداري ورکړی دی چې په هیواد کې دوامدار اعتراضونه به په مصر کې هر څه پټه په ودروي او یو ځل بیا د اصلاحاتو د پروسې د پرمخ بیولو ژمنه تازه کړه. مرسی د خپلې واکمنۍ د یوې کلنې کلیزې په مناسبت ټلویزیونی وینا کې دا خبرداري ورکړه:
ان مصر تواجه تحديات عده
دوی مصر لډیرو ستونزو سره مخامخ دي سیاسي مخالفتونو او کړکیچ یوه داسې مرحله ته رسیدلې چې زموږ د نوې دیموکراسي تجربه یې لګواخ سره مخامخ کړی ده دغه وضعیت هم در ټول هیواد ته د کارونو په ټپه درېدو او ګډوډي او ګواخ پیښ کړی ده زموږ هیڅ یو داسې شی د خپل هیواد لپاره نه غواړو پاینی هلکی مخالفین ویلی چې د جون په دیرشمه به د مرسی د واکمنۍ پر ضد پراخې مظاهرې ترسره کړي د راپورونو له مخې د پلان شوي مظاهرو د مخه ښارونو ته نږدې پوځي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي پرون د منصوره په ښار کې په نښتو کې د لږ تر لږه دوه تنو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی مرسی په خپله وینا کې دا ومنل چې د ولسمشر په توګه یې ښایي ځینې تېروتنې کړي وي او سیاسي ځواکونو ته یې بلنه ورکړه چې د اصلاحاتو په اړه ورسره خبرې وکړي لبلې خو د کازوو د حکومت چارواکي وایي چې مصر د دې هیواد خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده د کازوو د بهرنیو چارو د وزیر په شمول پرون د دې هیواد درې چارواکو د ټویټر له لارې وویل چې په مصر یې د هیواد خپلواکي په رسمي ډول منلې ده د امریکا د متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د 22 هیوادونو په ګډون د سلوب شاوخوا کې هیوادونو د کازوو خپلواکي منلې ده خو سربیا او پخوانی متحده روسیې تر اوسه پورې کازوو د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلې د بالکان د سیمه هیوادونو باندې او سبا په بروسل کې د اروپایي اتحادیې د سرمشریزه د اجنډا اساسي مسله وي تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به کروشیا د جولای لومړۍ نیټه رسمن د اروپایي اتحادیې د 28 غړي په توګه ومنل شي دا به په 2000 کال کې د بلغاریا او رومانیا لغړی تو بروسل لومړی ځل وي چې اروپایي اتحادیه ځان پراخوي د جمعې د ورځې په غونډه کې به د اروپا مشران د غرس په اروپایي اتحادیه کې د سربیا د غړی تو پاړه د رسمي خبرو د پیلېدو پریکړه وکړي د اروپایي اتحادیه وزیرانو روانه اونۍ په قاطع اکثریت له سربیا سره د رسمي خبرو د پیلي دوه سپارښتنه ورسته تر دې وکړه چې سربیا په اپریل میاشت کې له کازوو سره د اړیکو د دادیکېدو په برخه کې یو موافقه ته ورسیده دیو بل خبر لمخې د اروپایي اتحادیه د مالی وزیران پرون په بروسل کې د هغو وړاندې شوی مقرراتو په اړه موافقه ته ورسیدل چې د یو والی کېدو په حال کې بانکونو سره مالی مرستې کوي د دغو مقرراتو لمخې د غراز د بانک له سهم لرونکو د بانډونو له مالکانو او نهغه اس پمالرون کو څخه چې پانګه تر 3000 یورو زیاته وی غوښتنه شوې چې د بانک په ژغورلو کې ونده وخلی دغه نوې موافقه باید د اروپا پارلمان هم تایید کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما افریقا ته د خپل سفر په سر کې سنګال ته رسیدلې ده اوباما چې په دې سفر کې ورسره کورنۍ هم لده ټاکل شوې ده د پنځمه پورس د سنګال ولسمشر مکی سال سره وګوري د یوې اونۍ په دې سفر کې به ولسمشر براک اوباما جنوبی افریقا او تنزانیا ته هم ورشي نو مړې بعد جنوبی افریقا له ولسمشر یاکوب زوما سره د جمعې پورس وګوري او د دوشمه پورس د تنزانیا له ولسمشر یاکیا کیوکیټي سره خبرې کوي د سکاري د جمعې پورس به جنوبی افریقا ته د اوباما رسیدل د دې هیواد د پخوانی ولسمشر او د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي نیلسن منډیلا پرختون کې د بستر کېدو تر سیوري لاندې راشي ولسمشر براک اوباما به د روبین په نوم ټاپو ته هم ورشي چیرې چې نیلسن منډیلا د 28 کلن بند تر ټولو ډیره موده پکې تیر کړې و او کیوین رات د دوهم ځل لپاره د استرالیا د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه رات یو رزورسته تر دې د صدر اعظم لوړه کړي و چې د واکمن کارګر ګوند د رای شمیرنې په نتیجه کې په خوانی صدر اعظم جولیا ګیلارت له دې دندې لری شو دغه بدلون پر واکمن ګوند د هغو فشارونو په نتیجه کې راغلی چې ویل کیږي مخالف محافظه کاران ښایي د سپتمبر د میاشتې په انتخاباتو کې دغه ګوند ته ماتې ورکړي رات له درې کالو وروسته بیا د صدر اعظم په توګه ټاکل کیږي
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دغه راس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یا کتلای شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي چې ډېر ژر به د هغه زندان بندیان افغان دولت ته وسپاري چې اوس په هلمند کې د بریتانیا په پوځي باسچن اډه کې ساتل کیږي د نړیوالو بحرانونو ډلې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه په یو نوي راپور کې له ګوندونو غوښتي چې د ولسمشر کرزي د ماموریت په وروستو میاشتو کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره په خپلو منډو ترلو کنټرول ولري په پاکستان کې د دوه تختول شو چکی سیلانیانو یو نوی ویډیو خپره شوې دوی په دغه ویډیو کې د خوشی کېدو لپاره د مرستې غوښتنه کوي د خبرونه دوهم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې د غور دی یو کورنۍ ستونزې چېل شوې چې زور وکانو زمکني ویلي او لکلو رئیس دوی په هیواد کې دیننه او بهر سرګردانه ګرځي
ولسوالی چارچین اولاد یادشگار رفتم در این مدت 15 سال که منواری ماهو جمعه دازم در رفتم 6 سال به کابل بدون.
در حقیقت صدی پا پروگرام که موده سوداگری و صنایع وزیر انوارالحق احدی ملمده
په هغه مسایلو په هغه اجناسو کې چې په کافي اندازه رقابت موجود اوسي کې ضرورت دی نشته داسې حکومت څخه کنټرول کړي.
په افغانستان کې د ناتو د مرکزي قمندانې مرستیال نیک کارټر وایي په روانه اونۍ کې به په هلمند کې د هغه زندان بندیان افغان حکومت ته وسپارل شي چې د دوی چې په بسچن پوځي اډه کې ساتل کیږي. کارټر تیره ورځ د خپل سفر په مهال رسنیو ته ویلي وو چې په دې اړه د افغان حکومت سره خبرې روانې دي او غواړي تر یو شمېر تخنیکي مسایلو وروسته ژر تر ژره دغه زندانیان ور وسپاري. په خاطر دې د هلمند په کم بسچن کې د زندانیانو د یو شمېر وکیلانو له خوا تر نوي تنو پورې د موجودو زندانیانو خبر ورکړل شوی و چې له دې جملې اتیا تنو یې وروسته له میاشتو میاشتو هم دوسیې نه درلودې. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په راپورټ کې.
په افغانستان کې د ناتو د کمانډانې مرستیال نیک کارټر د چهارشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د شورا په نظامي اډه کم بسچن کې د هغه زندان پر بندیانو د افغان دولت او برتانیې هیواد د مسلون ترمنځ خبرې لا هم دوام لري چې څه موده وړاندې افغان دولت د ورسپارلو غوښتنه وکړه. کارټر د دې سوال په ځواب کې چې کله به د دې زندان بندیان افغان دولت ته وسپارل سي وویل ځینې تخنیکي مسایل لا هم په منځ کې تر خبرو لاندې دي چې حل سي وبسپارل سي.
The British government is in negotiation with the Afghan government on this issue at the moment.
کارټر وایي د برتانیې د هیواد مسولین د افغان دولت سره د دې مسلې په اړه خبرې کوي. تر کوم ځای چې زه پوهیږم افغان دولت د دې زندانونو د جرس پر لغښتنه کړې ده، خو کچیر په دې اړه خبرې ژر نتیجه ورکړي کېدای سي پراتلونکي ونه کې دغه کسان افغان دولت ته وسپارل سي
within the next week or so.
که څه هم کارټر د پټاګن کړ چې د دوی او افغان دولت ترمنځ د دې زندان په اړه څه ډول خبرې دوام لري، خو روانونه د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هامن ویلی وو چې د دې زندان د سپارلو پر سر یوازې تخنیکی مسایل تر بحث لاندې دي او کېدای شي ژر حل شي. د دغه زندان په اړه خبرې هغه مهال راپور ته سولې چې د کمباشن په زندان کې د شمیر زندانانو وکیلانو شکایت وکړ چې برتانوي مسولینو ځینې کسان تر هغه مودې ډیر لزان سره ساتلي دي چې دوی صلاحیت لري. کله چې د ناتو د کمانډانې د مرستیال کارټر نه په زندان کې د شمیر داسې زندانانو په اړه پوښتنه وسول چې نه یوازې ډیر وخت ساتل شوی دی بلکې دوسیه هم نه لري وویل په دې مسله کې نه غواړم خبرې وکړم. دا د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ مسله ده او د هغوی ترمنځ خبرې پرې روانې. د هلمند په کمباشن کې د زندان او زندانونو مسله په داسې حال کې یو له داغ مسایلو څخه ده چې افغان دولت د ملي حاکمیت څخه تیری بولي. ویل کېږي په دې زندان کې نوي تنه چې اکثر یې د کم عمر ځوانان او سپین ږیري دي، اتیا تنه دوسیې نه لري او پر دوی لګول شوي تورونه هم دومره جدي نه دي.
د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی تیره ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دغه راز وویل چې ځینې حقوقي مسایل د دې سبب شوي چې د برتانوي ځواکونو لخوا افغان حکومت د بندیانو سپارل وځنډیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا څه باندې دوه اونۍ مخکې له برتانیا غوښتنه کړې وه چې ټول بندیان د دوه اونیو په موده کې د افغانستان حکومت ته وسپاري. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هامون ویلي هغه بندیان چې له دوی سره دي د برتانوي عسکرو په وژنو او تر روسي حملو کې لاس لري. تر دې مخکې د افغانستان د حکومت پر لپسی غوښتنو او فشارونو لمخه امریکا په بګرام کې د افغان بندیانو د زندان مسؤلیت په بشپړ توګه د افغانستان حکومت ته سپارلې وو. او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی او غټه کې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلکو په اړه لیکي دا لومړی ځل دی چې په 12 کلونو کې نړۍ د طالبانو څیرې له نږدې ویني. د ورځپاڼې په باور دا طالبان بیل خلک ښکاري، دوی مؤدب او تعلیم یافته ښکاري، دوی په انګلیسي، عربي، فرانسوي او جرمني رواني خبري کوي او بس د سولې خبري کوي. خو هاخوا په افغانستان کې بیا طالبان هم هغه دي چې په خو دوی ځان وژن کې بریدونه کوي او د ملکانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د سیشن بي پورس خو په مرکز کابل کې هم یو خنړی حمله وکړه چې په دې برید کې اته طالبان او درې افغان امنیتي ساتونکو ووشل شو. د لویدیز بل ورځپاڼه وال ستریت جرنال بیا لیکي چې امریکایي چارواکو په قطر کې د طالبانو د دفتر هر کلی تیر اونۍ وکړ او دا یو ډیپلوماټیک نوې هڅه وبلله، خو اکثریت افغانان ورته خوشاله نه دي. د ورځپاڼې په باور مایوسی او مخشوش حالت سوله نشي راوستلی او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو سمو وتلو ته هم لار نشي پرانستلی. وال سټریټ جرنال بیا وړاندې لیکي له افغانستان په دې ډول د امریکا له وتلو سره د افغانستان مدني ټولنه پر امریکا د خیانت تور لګوي. د امریکا طبیعي دوستان په دغه هیواد کې لکه رسنۍ د ښځو د حقونو فعالان ځوانان او هغه سیاسي مخالفان چې له طالبانو سره جوړ نه دي داسې فکر کوي چې امریکا په دوحه کې د طالبانو د بریالیتوب پروپاګندې ته لاره ورکړه او په مقابل کې څه ترلاسه نه کړل. کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. آیا افغانستان دې ته تیار دی چې د ځان دفاع وکړي؟ ورځپاڼې لیکي چې اوس خو امریکا، ناټو او افغان حکومت قمار پیل کړی چې د افغانستان درې لکه څلور څلوېښت زره امنیتي ځواکونه به امنیت ټینګ کړي، خو کریسچن ساینس مانیټور لیکي په روان وړي کې به څرګند شي او د جګړې دغه موسم د افغان ځواکونو لپاره د لومړۍ سترې ازموینې وخت دی. ورځپاڼه لیکي اکثر افغان افسران او د ناټو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو لالی وکال مخکې را پدې خوا دا وړتیا لرله چې امنیتي چارې سنبال کړي. کریسچن ساینس مانیټور بیا د نظر پوښتنو په استناد لیکي چې اکثر افغانان هم پر ملي اردو ډاډه دي، خو ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو د چمتووالي مسله هم له طالبانو سره د روغې جوړې له خبرو سره تړل شوې ده، څو ژر د ولسمشر کرزي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ پیل شي. کریسچن ساینس مانیټور بیا د افغان ځواکونو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو مرجوب له زیاته شوې. اوس هم د جګړې له ډګره د دوی د ټپیانو پر ایستلو کې امریکایي هلیکوپتر مرسته کوي او که بهرني ځواکونه ووزي د افغان ځواکونو هلیکوپتر په شمار دي او په دې برخه کې د اوس پرنګ مرسته له دغو ځواکونو سره نشي کېدای. ورځپاڼه دغه سې یو شمېر نورو ستونزو ته هم اشاره کوي، خو له افغانستان سره د امریکا د ژمنو په اړه لیکي چې تر 2014 کال وروسته به امریکا هر کال له افغان ځواکونو سره د 2.3 میلیارد ډالرو مرسته کوي.
د نړیوالو بحرانونو ډلې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه په یو نوي راپور کې له ګوندونو غوښتي چې د ولسمشر کرزي د ماموریت په وروستیو میاشتو کې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره په خپلو منډو ترلو کنټرول ولري. دې ډلې د وړو ګوندونو د حسپولو لپاره د حکومت د هڅو د مخنیوي غوښتنه کړې او د افغانستان حکومت ته یې وریاده کړې چې د ګنګ ګوندي سیستم په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. عصمت څاروان د نړیوالو بحرانونو د راپور غټکی اوروي.
د نړیوالو بحرانونو ډلې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د رول او ستونزو په اړه په یو راپور کې چې عنوان یې د افغانستان ګوندونه د انتقال په حال کې دی ویلي، د افغانستان د سیاسي ګوندونو پرمختګ د انتخاباتي قوانینو او په قومي بنیاد د ویشل شوی سیاست له کبله ورو دی، خو له دې سره سره له وسلوالو ډلو په سیاسي ګوندونو د بدلیدو په لور روان دي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په وینا د افغانستان ګوندونه به نوی خپل کړې بڼه د 2014 کال د ولسمشۍ او د 2015 کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وازموي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په راپور کې ویل شوی دی ته په پام سره چې د افغانستان اوسنۍ حکومت خبرداري ورکړي چې د ګڼو ګوندونو د فعالیت جوازونه به واخلي او د سیاسي ګوندونو پر فعالیت به سخت مقررات وضع کړي، لا هم د وړو ګوندونو په وړاندې ډېر خنډونه شته. د دې ډلې په وینا د قدرت د ترلاسه کولو لپاره هلي ځلې سیاسي سیستم ته سخت گزار ورکول شي، ځکه چې د ګوندونو د شمیر د کمولو لپاره د حکومت هڅې کېدای شي نرمدریزي سیاسي غورځنګونه او د ځوانانو نوي رابوټېدلي خوځښتونه له فعالیت وغورځوي. او رای ورکونکي یوازې د لویو تنظیمونو یا د مجاهدینو د پخوانیو ګوندونو ترمنځ انتخاب ته محدود کړي. د بحرانونو نړیواله ډله نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کوي چې د ګنګوندی سیاست د ودی او ملاتړ لپاره له حکومت سره خپل مالی مرستې مشروط کړي. ځینې ګوندونه چې د افغانستان په شمال کې ملیشه لري مظاهرو ته خپل پلویان تیاروي چې په تاوتریخوالي اوښتې شي. دا هڅه په داسې وخت کې کیږي چې اصلي یا لوی لوبغاړي تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر او د هغه د مرستیالانو د چوکۍ پر سر د خبرو لپاره خپل قدرت ننداري ته وړاندې کوي. ملي جنبش، حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره په خپل منځ کې بي ساري یووالی شي. د نړیوالو بحرانونو ډلوي د افغانستان په سیاسي سیستم کې هر راز شور خنبه وسلواله بلواته لار او ورکړي. راپور وایي که د ولسمشۍ او ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په شان د 2014 کال په انتخاباتو کې درغلي وشوه، د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکي به له اعتبار او مشروعیت بې برخې وي. دا ډلوي چې د سینشکري چې طالبان دي د سیاسي ګوند جوړولو ته تیار وي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمه ای زور است جبری به زور آمده ایم و منی پر میکی در بلوی جرگت نگو کلو هم جنگ و جدان است
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مده
مکنه و باید یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې به آزادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي په افغانستان کې د سولې او امنیت پر روانو هڅو خبرې کیږي. د هلمند ګرشک د برېښنا د تولید د فابریکې د رغولو چارې لا هم نه دي پیل شوي. دا څون ځل دی چې د دې فابریکې د جوړولو ژمنې کیږي. د ګرشک د برېښنا فابریکې ته 15 میلیونه امریکایي ډالره ډنمارک هیواد او نړیوال بانک لخوا ورکړل شوي دي، خو د ګرشک اوسیدونکي وایي چې که چیرې د دغې فابریکې د جوړولو چارې ژر پیل نه شي، امکان لري چې دغه پروژه لغوه شي. په اړه نور حال یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې.
د ګریش کول سوالي د برښنا فابریکا او 50 کال وړاندې د وی امریکایي کمپنی لخوا جوړ شوې ده. د فابریکې کارکونکو وای د برښنا د اړوند سامانونو اعتبار تر 40 کلونو پورې دی، خو اوس اکثره په خپل لاس جوړوي او یا د ولډینګ د سیخونو په واسطه ورسره تړي چې د فابریکې کار پټه پونه درېږي. د ګریش کول سوال محمد فهیم موسازی وای د ژمنې سره سم باید د فابریکې کار لوړاندې پیل شوی وای. موسازی وویل د برښنا دغه فابریکې د رغولو لپاره تر 15 میلیونه امریکایي ډالر پورې لګښت هم د ډنمارک د پراختیا ادارې او هم د نړیوال بانک لخوا منل شوی دی. د وویل تر اوسه لا هم د فابریکې د کار د پیل هیڅ رک نه لګیږي.
قرارداد دوه کاله مخکې شوی تقریبا 15 میلیونه ډالر دی چې د ډنمارکانو د بانک جهاني لخوا څخه د بودجه ورته ځانګړې شوې وه، خو بدبختانه تر دا اوسه پورې دغه عملي کار نه دی شروع شوی. خو بدبختانه زموږ لخوا مشکل نشته، موږ په بار بار ورتنه کړی چې دا کار به شروع شون پیسې د بانک جهانی او د ډنمارکانو د خواڅخه ورته ورکول شوی دی. بس د کار شروع په دې پورې اړه لري، موږ مسولیت چې موږ امنیت ورته وساتو او دلته زمينه د کار ورته مساعده کو چې په دې برخه کې ان شاء الله رحمان سستونه نه.
د ګریش د برښنا دغه فابریکه چې د بغرا پر نهر جوړ شوی د دمګړی دوه فعال توربینونه لري چې یوازې 1.5 میگاوات برښنا تولیدوي. د فابریکې کارکونکي وایي که چیرې د موجودو دوو توربینونو د ترمیم سره دریم هم ولګول سي د فابریکې ظرفیت تر 10 میگاواټ پورې رسیږي چې کولی سي د ګریش د خلکو په شمول نورو سیمو ته هم برښنا ورکړي. د ګریش خلک چې په سوځونکو او توده هوا کې برښنا ته اړتیا لري له دولت څخه د ګریش د برښنا د فابریکې د رغولو غوښتنه کوي. ځینې کسان وایي د فابریکې پر رغولو 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت هم ناراضي او دا کار د افغان دولت په واسه کې هم پوره دی.
دا د کجکی برق شیدې د لاس کال کې زم دغه سي خراب دی، یو ورځې بل ورځ نه وي، نوې چربینې ورته راوړي دي، دا نه جوړیږي، دا برق داسې خراب
برښنا نسته د لاس کال کې د دې فابریکې په اړه ژمنې او خو لا نه دی جوړه شوی. پر دې مسله دومره پیسې خوم نه دي، خپل د افغانستان حکومت هم دغه جوړولای سي. د ګرمۍ د خو دمر ګرمۍ چې بيخي په دکان کې پاتې دلې نو سبا نه دکانونه وتړو او کاروبار مو پټه پوله.
د هلمند والی حاجی محمد نیم په خبر ناشته کې رسنی ټول کوشش کوي چې د برښنا د دغه فابریکې د کار د پیل پر څرنګوالي د برښنا د شرکت سره خبرو ته سرعت ورکړي. والی وویل څو ځلې د اوبو او برښنا له وزارت سره په دې اړه خبرې کړې دي، خو داسې معلوم دلایل موندل نه دي چې ولې د دې فابریکې د رغولو چارې لا نه دي پیل شوي.
زه غواړم چې دا علت اصلا د وزارت او ورخ څخه پښتنه وکم چې د مخه دوی وویل چې دا قراردادیان ویلی دی چې دلته د امنیتي ستونزه ده، ما دوی ته اطمینان ورکړ که مشکل نشته دلته و همچنه ریاست عمومي برښنا سره خامخا د دوه کاله کېږي چې دا قرارداد و دا پیسې معیار شوی دی. زه هم ډنمارکیانو سره په تماس کېږم که هغوی په څه وایي، ایا دا لغوه کېږي که همچنه وزارت او برخ سره هم په تماس کېږم چجر تجر دا یو زواب براکی نشته انشاءالله.
د ګریش د برښنا د فابریکې درغولو چارې په داسې حال کې زندیدلی او خلک لدی عمل شکایت کوي چې په تیرو 12 کلونو کې په کجکی کې د برښنا د ډیر ستري فابریکې چارې لا د ورځې نه بلته د خرابېدو په لور روان دي. سره لدی چې د کجکی د برښنا د فابریکې اړوند ټول سامانونه 4 کال وړاندې کجکی ته وړل شوي دي، خو د کار پیل د یوې ورځې نه بلته زندیږي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
آزادی رادیو په لویو خارونو کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم، مهترلام، غزنی، لشکرگاه، قلات او دادی په د نورستان په مرکز پارون کې هم د اف ام پسل شریف 15 صفه اوریدلای شي. له بلوچستان د دوه تختول شو چې سیلانیانو تازه ویډیو خبره شوې چې پکې دوی په سیمه ییزو جامو کې ناست دي او شاته د پاکستانی ډاکټر عافیه صدیقی انځور لګیدلی دی. دغه چې کینجونې په خپل پیغام کې د چک له هیواد غواړي چې د ډاکټر عافیه صدیقی د خوشی کېدو لپاره هڅې وکړي. عافیه صدیقی د تروریزم په تور په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. دوی د غرض ویلي که چیرې دوی د ژوند لپاره هڅ کړي، دوی د خوشی کېدو لپاره هڅه ونه شي، د دوی ژوند به له خطر سره مخامخ شي. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل پر راپور کوي.
د چک جمهوریت دوی سیلانی انجونې انا همپالوا او انتونی خراتیتسکا د روان میلادي کال د مارچ پر 14 نیټه د بلوچستان له تفتان شاره د کوټې پر لور را روانې وې چې د چاغي په سیمه کې نامعلومو وسلو والو وتښتولې او بیا یې درک ونه لګید. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي رسنیو ته ادعا کوي چې د دغو چکۍ سیلانیانو په موندلو پسې شپه ورځ په سیمه کې پلټنه کوي او د سیمې د مشرانو په مرسته یې د دوی د خلاصون هڅې کړې، خو د دغو چکۍ سیلانیانو هیڅ پل یې پیدا نه کړ. تر درې نیمو میاشتو وروسته د چهارشنبه په ورځ د دغو ترای تمسوی چکې انجونو یو ویډیو خبره سو چې دوی پکې په ژمنو جامو کې پټي او پړونی پر سر دی. لومړی خپل ځانونه معرفي کوي او بیا د پاکستانی ساينس پوه ډاکټر عافیه صدیقی د خوشی کېدو په بدل کې د خپل خلاصون غوښتنه کوي. له دوی څخه انا هم پالو او په دې ویډیو کې وایي موږ له خپلو کورنیو، له خپل ولسمشر، د چک له خلکو او له اروپایي اتحادیې غوښتنه کوو چې هغوی د ډاکټر عافیه صدیقی په راخوشي کولو کې د بشر دوستۍ په اساس مرسته وکړي. له نړیوالې ټولنې او خصوصا له امریکا غوښتنه کوو چې مذهبي تقدساتو او ټولنیزو حقوقو ته په پام سره د مسلمانو ښځو حقوق خوندي کړي، له هغې سره انصاف وکړي او په هر قیمت چې وي هغه راخوشي کړي. په ویډیو کې د دواړو چکۍ سیلانیانو پاسپورټونه هم ښکاره سوي دي. هم پالوه په خپلو خبرو کې وایي دغه ویډیو د اپریل پر 14 نیټه جوړه سوې وه، خو اوس د یوې چکۍ ورځپاڼې لخوا خپره سوې ده. د دې ویډیو په پیل کې لبیک عافیه لیکلي دي، ورپسې د نړۍ نقشه راځي چې له افغانستانه تر امریکا پورې یوه کرښه کاږي او اشاره یې دې ته ده چې ګواکې پاکستاني ساینس پوه ډاکټر عافیه صدیقی له افغانستان امریکا ته یوړل سوه. ډاکټر عافیه صدیقی په 2010 میلادي کال کې له القاعده ډلې سره د تړاو په شک په افغانستان کې پر امریکایي پوځي او د اف بی آی پر استازي باندې د برید په تور ونیول سوه او امریکا ته تر انتقالېدو وروسته د یوې امریکایي محکمې لخوا د 14 کلونو په بند محکومه سوه. تښتول سوي چکۍ سیلانیان وایي دوی روغ رمټې دي، خو ژوند یې په خطر کې دی. که د ډاکټر عافیه صدیقی د راخوشي کولو په اړه امریکا مثبت غبرګون ونه ښیي، نو معلومه نه ده چې د دوی برخلیک به څه وي. دا چې دغه ویډیو چیرې او چا جوړه کړې په اړه هیڅ معلومات نشته او نه هم تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دغو چکۍ سیلانیانو د تښتونې مسؤلیت منلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادی راډیو ته راستولې دي.
عطاوله له خوست څخه لیکي د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو په اړه هیڅ فکر نه کوي، بدل یې عاشه او لیلی هم محصلینو ته نه ورکول کیږي. زنی خان له ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی لیکي د اطلاعاتو او کلتور وزیر باید یو شمیر رسنیو په کنټرول کې پاتې رانشي. طالبان باید د بریدونو په وخت د ملکی خلکو د وژل کېدو مخه ونیسي. شینواری په اس ام اس کې لیکي د کابل په حمله کې معلومه شو چې په حکومت کې توان نشته. سید نظر له لوګر څخه لیکي په لوګر د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې ترورستان ماشومان بیروي. دغه ستاسو څو پیغامونه چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د 1800 شمیرې له لارې مو موږ ته راستولي او د افغانستان په مهمو مسایلو کولی شئ چې خپل نظر د 1800 شمیرې له لارې البته د پیغام په ذریعه له موږ سره شریک کړئ او موږ هم هرومرو درته خبرو او خپل نظرونه په دې ډول کوئ سي چې له خپل له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د خبرونه دوهمې نیمایي تر رسیدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو دغه راز به ځوانان په تاجکستان کې ځوانانو ته د ودونو د امکان برابرولو په اړه د یو خصوصي شرکت له فعالیت هم خبر شي. خو وصفي الله ستانګزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.